درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې وې. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او وویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو پر ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په خپره کړې مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغیزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربهتوب د یکشنبې په ورځ پیل شي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روز و اوتن بایو ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې یوه بله غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شاخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړې به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. تاکل شوی ر چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا عملیات پیل کړی. د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، عوامینشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستانی جنگی الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا کې بمباری وکړي چې هغه وخت طالبانو د حملې وغندلې او ویل چې شپږتنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش پته کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې 19 ناروغان او ټپي ماشومان او نور له هغوی سره مل کسان دي. دا له نږدې دوه میاشتو راهیسې لومړی ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د مې په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازینۍ پاتلار هم ونیوله. له نږدې 9 میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په ترګه کې تړل شوې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي.
زموږ راخله ازادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ملګرو ملتو یو بار بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دي. د امریکا د ولسمشۍ کاندیدانو په خپل مناظره کې د افغانستان په تړاو یو بل ملامت کړل. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کروندګر وایي د سبزیجاتو د حاصل د کمیدو له کبله په مشکلاتو کې دي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپۍ کولې وسته کالې تخمونه بدل دي چې راځي شل زره نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
سترګانه وي پوه شو دی ورځ ډېرې شدیدې تبي نیولې او ما یو چا چې واکسین نه وکړي پوه شو هغه ډېر په عذاب و.
او نن په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي، په دې اړه هم حال درکوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وای د دوحې دریم ناسته د بین الافغانی دیالوګ غونډنه ده. د دې سازمان د سرمنشي وایند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې خونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې له استازو نه په کې د ګډون حق اخیستل شوی دی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د دوحې درېیمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، ملګري ملتونه وایي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبری کانفرنس کې یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو د استازو په نه ګډون خپله ژوره مایوسي څرګنده کړې، ډاډ ورکړ چې د افغان خزو او بشری حقوقو لفعالانو سره به لید کاته وشي. نو موړي ویل
د غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لید کاته وکړي. دا بین الافغانی خبرې اترې نه دي.
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو په نه ګډون سخت انتقاد کړی وو او له ملګرو ملتونو یې غوښتي وو چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې له غونډې یوه ورځ وروسته به د دغه سازمان مرستیاله او دغه شان په افغانستان کې د یوناما مشره به د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 21مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشرې روزا وطنبایوه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونشي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال زاری کوي، خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. هغه لبار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان میرمنو نه ګډون د دې پټکو شرمونکي او لزیان ډکه پرېکړه ده.
د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکې اونۍ په پیل کې د ښځو او بشري حقونو له موضوع پرته ترسره کیږي او افغان میرمنو ته یې د ګډون کوونکو په توګه بلنه نه ده ورکړې، شرمونکې او ډېره لزیانه ډکه پرېکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راز په نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پرېکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند غبرګونونه ښودلي. تازه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. د ښځو سولې او امنیت کاري ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه ده او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د رواني جون میاشتې په 10مه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو یو ځل گاونډي ایران ته ځو. هلته نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. دا انتخابات وروسته لدې کیږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې مړ شو.
د دې موضوع په اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر احساس ستانگزی سره خبرې کوو چې هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره د ستانگزی سپ تاسو ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې په ځینو خبرونو کې ویل شوي دي چې ځینو کسانو ځینو مطرح څیرو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي چې د خلکو ګډون څومره دی؟
سلامونه. یو خو د ایران د رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي، او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویلي چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا 8 میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رایه ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات شول، او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله پیدا ان کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسائل ډېر زیات دي، او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډېر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډېر زیات دی چې مشارکت ډېر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رایت
سره. زما سوال هم همدلته ستانگزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپا سایتونه چې دی یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې د سیاو د قالیباف چې اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډیر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډیر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه وروسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که هغه ته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخیر پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خو دا احتمال ډیر زیات دی، په دغه درې مطرح کاندیدان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمیږي. اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړو ترمنځ
سره لدې چې دوه کس تیرم شول صرافی وګ یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چیرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر وي، که البته که دوی کامیاب هم سي، ځکه که تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات وزارت، د استخباراتو یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه، نو زیات تغییر په خارجي پالیسۍ کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویلي چې له غرب سره به نږدې کېدو خبرې مطرح کړي، چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره، او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې او چې هغه د شرق ته نږدې کېدو، نو له همدې امله سیو چین سره نږدې سو او طالبانو سره مړی کې زیاتې کړې، طالبانو سره مور نږدې سول، نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي. خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه حادثه وکړي، کله خاتمه په وخت کې دوی ځینې حادثه وکړي، خو اصلي قدرت چې سپا او رهبر سره د فکر نه کوم چې ډیر معنا ور دوی وکړي سپا خارجي سیاست کې، که پزشکان حتی کامیاب هم سي، نو
د ډیر لوی تغییر امکان نشته. خو بیا وګورم. ډیره زیاته مننه ډاکټر احساس ستانگزی و چې د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. ازادي رادیو
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ وایي د بایدن په خاطر په ټوله دنیا اور بل دی، خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپل دوره کې څو نه کړل. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو مناظره تیره شپه وه. د دوی په مناظره کې هزارو ګډون نه درلود، خو د اټکل نه مخې لسګونه میلیونه امریکایان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دا مناظره تعقیب کړه. د دې مناظرې ځینې جزئیات صفي الله ستانکزی ته راوړي.
د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړوباله. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ، ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به وبللې، په بیغوري او ناکامۍ تورن کړ. هغه زیاته کړه، هیڅ جنرال زموږ د تاریخ د تر ټولو شرمناک شی به افغانستان په خاطر منفق نشول، چیرته چې موږ میلیاردونه ډالره مهمات پریښودل، موږ دیارلس ښایسته عسکر له لاسه ورکړل، اته دېرش عسکر متریتم شول، خلک مو هم پریښودل، امریکایي ادبا مو شاته پریښودل. ښاغلی ترامپ همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا پر اسرائیل هم حماس برید وکړ. هغه به هیڅکله اوکراین باندې یرغل نه وای کړی، همدارنګه حماس به هم میلیونه کاله کې پر اسرائیل برید نه وای کړی، ځکه پوهیږي چې ایران د ما په وخت کې مات و، پیسې یې نه درلودې، هیڅوک مې نه پرېښودل چې تجارت ورسره وکړي، د حماس یا هیڅ بل شي لپاره پیسې نه درلودې، د ترهګرۍ لپاره پیسې نه وې ورسره، ځکه زما په اداره کې هیڅ ترهګري نه وه، خو د ده تر ادارې لاندې ټوله دنیا باندې اور بل. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. بایدن زیاته کړه، په ټول ژوند کې مې دومره بې معنی خبرې نه دي اوریدلې، ایران په امریکایي سرتیرو برید وکړ، ځینو دغه عسکرو عصبي جراحتونه پیدا کړل، خو دې په اړه څه ونه کړل، چې کله دی ولسمشر او ویل چې یوازې په سر درد دي. دویم دا چې موږ له افغانستان څخه باندې یو لک کسان امریکایان او نور خلک راوستل د تخلید هوایي ماموریت پر مهال. دریم څه چې ترامپ اوکراین کې وکړل، هغه ته وویل چې هر څه کوي کوي، او دا دقیقا هغه څه دي چې ترامپ وکړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. د امریکا کورني مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو. د 2023 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل، د امریکا اقتصاد، د کارونو یادندو پیدا کول، ټولنیز او صحي خدمات، هغه مسایل وو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل. ولسمشر بایدن ترامپ او اداره یې تورنه کړه چې په دې ټولو برخو کې دوی ته ګڼې خرابۍ ور په میراث پرېښودې او دوی مجبور شول چې هر څه له سره سم کړي. پخوانی ولسمشر ترامپ بیا وویل بایدن په خپلو ټولو ژمنو کې د ده په خبره پاتې راغلی او عملاً یې د ده په خبره د امریکا حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړ. جو بایدن یو اتیا کلن او ډونالډ ترامپ نه اویا کلن دی او دوی دواړه د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ټولو د پاخه عمر کاندیدان دي. د امریکا د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 15 ترسره کیږي. د راپورونو په اساس د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د خوښي وړ تلویزیوني شبکې فاکس نیوز لخوا هم د یوې مناظرې د جوړولو په اړه ګنګوسې شته چې لا کره شوې نه دي، خو تر ټاکنو مخکې دویمه مناظره د ای بی سي تلویزیون له لوري په سپتمبر کې تایید شوې او دایریږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په ټولیز ډول د 1415 مشکوکو پیښو او په دې کې د 4 تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2020 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1,451 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلی چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویی په میاشت کې خپور شوی و ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه وکړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې وې، په درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه وکړي پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپریدونکې ناروغي ده او وخته کس باید د ځان او نورو د ساتلو لپاره د ښه کېدو تر وخته بیل وي. د دوی له ډلې ډاکټر لطیف زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څومره ناروغي د ټوخي، د پرنجي او یا د تنفس په واسطه انتقالیږي، نو ځکه وقعات زیاتی او اکثره په داسې ټولنه، اجتماعي ټولنه کې لکه زموږ د وطن چې اکثره په یو کوټه کې اوسیږي یا یو کوټ کې اوسیږي او تجدید نه لري، ځان ته خونې نه لري، نو سرایت زیاتی او اکثره د ټوخي او تنفس د لارې نه دا انتقالیږي. که چېرته یو کور کې څوک مشکوک شي یا ساحه کې چې دغسې ماشوم دی، هغه باید تجدید کړي، بله کوټه ورته ونیسي، نور ماشومان دې تنه وساتي، همدغه قوي تدابیر دي مایات دې زیات ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2024 کال له پیل راهیسې په ټولیز ډول د شری 3.34 شکمنې پیښې ثبت شوې او 143 تنه یې له امله مړه شوې دي. د یادونې ده چې سږ کال د پرله پسې سیلابونو او کډوالو د بیرته ستنېدو له امله هم افغانستان کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډېر شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډپ کړې ده.
رفیع الله د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پاللې خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 2.5 پیټۍ دی، د دننه مې ډېرې خرچې کړي دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړي دي، خلکو راچرانی ولیدي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري، خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډېر اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزی په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالی نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دي. بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چي دي با تقلبي ډول باندې اصل جوړي شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړي دي، باید دغه مخنیوي وسی.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حامد وای جیلی شات د روغتیا لپاره ځانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو. د هغه تقریبا اصول مخه ونیسو، کم شي خلک غرتي بازار کې د بری اصلي از اصول پر نامه غرتي خوازن لدي، هغه روغتیايي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونزې مریضي جوړي، ځینې مشکلات جوړي. نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره پروګرام جوړ کړو، په ښار کې کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخې په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله په کې زیاتوالی راغلی.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سژنی حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي. دوی د حاصلاتو د کمښت علت بې کیفیت تخمونه بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی دا کوي چې لامل یې د یو شمېر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیته تخمونو واردول دي. د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو اوسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو جریب ځمکې د 80,000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی وو، خو سږ کال یې د بادرنګو له حاصلاتو 40,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي.
همي شرکتای کی تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شده.
یوس میر سوداګری تو شرکتونو تقلبی او بی کیفیته کرنیس تخمونه له گاونډو هیوادونو وارد کړي، چې لامل یې سکه ازموت سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغله ده. د کرنې وزارت باید هیواد ته د بی کیفیته کرنیس تخمونو د واردولو مخه ونیسي.
د دې ولسوالۍ د چینه کلی یو کروندګر عبدالخالق وای تیر کال له یو جریب ځمکه کابو 8 ټنه د بادرنګو او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی وو، خو ساش کال ورڅخه 3 ټنه حاصل راټول کړی دی.
زه دغه بادرنګ مثال یو جریب 100,000 روپۍ کوله، و ساکل تخمونه بدل دي چې راځي 100,000 نه کوي. اندغه دی قند ضربه ده. مثال وندوانی دی، خټکی دی، یو بل ځای لاړ شي پیسې وکي او دی قند لګمخ کې لاړ.
د دغه ولسوالۍ د لوګروي د کلی یو وستونکو نوردین هم لورته سنز شکایت کوي.
دغه تخم دې کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي، مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره. رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده دې ګرده رومي دي چې کای مغه تک سپینده لکه صابون الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم دلګه سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره پکړ لکه شافته لسی خوري خلاص.
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي، تر څو د بې کیفیت زراعتي تخمونو او درملو لو واردولو ډډه وکړي. د بنګي ولسوالۍ د چینه کلی او بل وسیدونکو محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دی رومي دی کدی بادرنګ دی او کدی خټکوی دی، لکه کومه چې پروس کالي او بل کالي دا کښتونه اصلونه کېدل دغه سکالي هیڅ هم نسته. مثلا منځونه خراب دی په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي.
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلي رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای د وکیل محترم است که مو کوشش میکنیم تمام
خپل کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. له هغه دکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد ته غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي.
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو چې جو بایدن او ډونالد ترامپ ترمنځ د مناظرې یو مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو و. تیر شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو په ګډون ټینګار وکړ. د پاکستان دفاع وزیر چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. اسرائیلي چارواکي وایي چې آتش پته کسانو ته اجازه ورکړل چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي او ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلو به د جنوبي افریقا او هند ترمنځ وشي.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه ته خرغلست ستاسو کوربه ز احمد تکل سلام وړاندې کوم او د کرکټ لې یو شنون کی مبصر لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري. خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپیژني.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده او په مسلک په کار رسېږم. ډاکټر ولم ځکه چې تر دې پانتون نه په 2001 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. اوس خپل مې هم خوښي کرکټ وکړم اگر چې دا د اوس څلوېښت یو څلوېښت کال عمر مې ده خو تر اوسه هم ډېر کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کو.
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
تکل صاحب مو سره کرکټ سره خو د ډېر زیاتې وړکتوب نه اړیکه لرو. دغه ما هغه یوه لوبه وله چې ډېر د وړکي عمر نه به مونږ کوله. نو زه دقیق خو نه سم ویلی خو کېدی شي د لاس نه یو لس کلونه نه خواته مست دې کرکټ باندې موږ پښتنو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
ولا په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. څنګه دغه سره هغه چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا نویم کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول او بیا تقریبا دولس کال یولس کال هم پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ژوند په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا څو کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلی دي له دوی سره مو کرکټ کوو که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وي؟
نه والا هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره تاریخ نه والا دا فکر مې ما هغه وخت نه وکړای چې به ګواکې ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تذکره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې د لوبو سره ولا او اکثر د موږ په خپل فامیل کې د ما د ماما زوی دا غم چې د کرکټ سره مینه لري. ما هغه به ډېر دې کې سره بوختل او ټول او بس زه هغه به پیژندل یو څه دا هغه دواړه په ټول وخت کرکټ کې مصروف دي.
بیا هم څه وخت راغلی افغانستان ته؟ په افغانستان کې مو له ملي لوبډالې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
موږ بیا تقریبا تر دوم یا تر اول کال اوس کله چې نوې حکومت افغانستان کې پیل شو انتقالي حکومت شو بیا رئیس وروسته منتخب حکومت راغی چې حامد کرزي دوره وله. هغه وخت کې موږ بیرته راغلو. هغه وخت د پانتون محصل ولا د پاکستان نه افغان پانتون کې موږ درس ویل. دلته موږ نه بیا یو ځان واخستو نو په کابل پانتون کې موږ بیرته خپل دي سټپس بیک ته ادامه ورکړه. بیا نو تقریبا د 2018 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوه د افغانستان کرکټ بورډ سره او اول ځل په 2018 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څل لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې کار موحال ته پیل کنا یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم. نو بیا وسې چې تاسو دوستانو وکړل غوته مې دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم، تاسو څو پیژنې چې کرکټ بورډ ته ورته مو وښته وغه کړم. ما پر ځان باندې ډېر باور وسې دوه کې دا ډېر راستان کار یو بس څه وینو خو کې نه و په لوب باندې خبرې کې خو اوس پیغام چې ډېر ځات تخصص او تجربه ته ضرورت لري او ډېر ځات په هغه غواړي خو هغه وخت بیا بل اخر ډاکټر صاحب مراد چې مسکی د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی هغه وخت په یونیسپی دفتر کې کار کاوه او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوه ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا ورخوا ما د بارې کار پیل کړل که کانفرنسونه په موږ تللو موږ به دا رسمي او غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله هم زبان ژباړه به موږ کوله او د دریو لپاره پښتو ژبه ژباړه دا موږ کوله او د دې په سلسله کې ډیرو زیاتې وادونو ته لاړم سفر مې ډیر زیات وکړ الحمدلله دې چې ورشي نه ایماد دوستانو ترمنځ ډېر کډې راځي او څه ولول ډېر خلک مې په پیژاند په بل اخر ډاکټر صاحب مراد سره برابر سره ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې سکرټری کومه سي ډاکټر صاحب فریدو څسره خبرو وکړه به ماته په 2018 کال کې د زمينه راجوړه سولې چې یو ځل کرکټ بورډ راغلم هغه ته د غازی امان الله خان لوبي ولې بیا غي لوبو کې صرف دوه د فیماته فرصت راکړه چې د کمنټري ته کېنم خو هغه د کمنټري کوم نه زیات د کمنټري د ستکري او پروسه وره او د ما لپاره یو ځهاني تجربه و چې یو ګورې سي ایا زه دا کار کولای شم کنه سم کولای به دي دې نه دا سفر پایل شو اې څو وروسته 2018 کال کې شپږیزه کله چې دا تاریخ باندې لکه څه مخکې وروسته څه وایي کله 2018 او 2013 کې زوړه غالي ولا په بل اخر 2019 کې بیا موږ ته او شپږیزه سیاله یو کې بشپړ فرصت راکړه زه ما یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
او بیا دې موږ وخت کې مونږ تلک فرصت راکړه بیا 2019 کال کې موږ په غو باندې لکه ډیر کار مو وکړ ډیر تفصیل مو وکړ په کرکټ باندې دې څو ورځې بیا د کورونا راغله په 2020 پیل کې نو د موږ یو بل همکار وو کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او ډاکټر راپورنه په انګلیسي کې لیکل هغه مریض شو او دفتر ته نه راتل نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په څو وخت کې عبد الله پښتانه یې نومي هغه ما ته زنګ وکړ کته راځي او کرکټ بورډ کې وظیفه نیسي چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راسي او د ورا کورونه سیمه ګلی کو دا په کلیسی کې موږ لپاره شوار او څه دا نو بیا ما اوس دې چې ورغله ما په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله کومه څه ویل اوس دې چې باندې کې په صفات باندې راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ماته عنوان ولیکئ په کار کې چې مو په سټیډیا ما نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی مال لپاره دوی کریټ کړ چې اکار کې ماته راځي چې دې کړو چې میډیا دې څنګه مسؤل او د لوبو په بستر نو بیا په موږ د 2020 کال کې د شپږیزې سیالۍ و د شپږیزې د سیالۍ مکمل مسولیت ما تر اخره نه تنه داسې بیا ما په دې کې په لوبو باندې تفسیر وکړل بلکې نور تفسیر کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا مثلا سنت راځي او څوک څوک په لوبو باندې تفسیر کوي نو دا غسه د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره راځي
په دای سه بوس چې په همدې مسله کې یو کاوریدونکو ته لګ تشریح کړه خبره چې د یو شنن کی او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټری کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اوریدونکو ته
جناب تکل ته یو خدا د کنه چې شنن ته خوب غوتا سپی ګوسته د نوم نه معلوم نه یو څوک شنن کوي تحلیل کوي او ستی او اکثره مختلفو پروګرامونو کې موږ ګور څه سیاسي شنن کی او دغه څه ورته اقتصادي شنن کی نو
زکه دا هم وایم افدای سپ چې د کمنټری په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټری کوي هغه هم یو ډول سره شنن کوي
بېلکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره دي چې دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې یو څوک شنن کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو ټلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راستل شي او د لوب شنن کولای شي خو ځکه چې شنن سره سره تا باندې ډاټا ګولګي چې تلاشه مبصر او تفسیر وکړه بیا دا ده چې کله لوب جریان لري چې د لوب جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټو کې باندې بیان کړي هغه دا د ستو په نه تنها د لوب شنه نه کې بلکې هماغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کړي. یعنی په لوب باندې تفسیره دا د سې باید په خپل غږ سره په ښه انرژي سره هغه لوب خلکو ته بیان کړي چې تلویزیون دې ګوري او په زمن کې چې دا شنه نه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوب دلمشر په فکر کې ستیریږي، دغه ځانګړي لوبغاړي په فکر کې ستیریږي، چیر د فیلډ نیواله د مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درولې دي، هیڅ امکان لري چې مثلا تو په هم کې وکی، د تیم کار چې تو پچون کې وکی، مثلا د اگر ساتون کې څه کارونه باید وکړي، دا ټول مسائل باید په جریان د تفسیره کې څه پوزوندي بنا باندې خلک یې ګوري تو ورته وړاندې کړي.
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي، ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای، چې یعنی دای د کوم ټیم پلوی دی هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پری وي.
تکلته محترم تاسو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثر د لوبې تفسیر کوونکي چې د خپل هواد لوبې ګوري او لوبې د غټلو حالت کې نه لکه لوبې بایدي بیا د دوی هغه حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بله، د غیتا هغه دواړه خواوې اوري، اتحاد لوبډلې بلاتړ کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتړ کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکې او متاسفانه یو سسي بیا مینوال احساس یې هغه داسې کته د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پېښ نه لګيږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جناب تکل ته د خپل د هواد اغه مینا پټیږي نه، څه مو غواړي څه نو غواړي، د خپل د هواد د ښه کارکردګۍ په مقابل کې به تاسو هیجان او احساسات لږ دي، او د خپل شخصي په دې سفر کې اغه ډیر مهمه مسله ده چې زه کوشش کوم چې دا اندول وساتم او همیشه غواړم چې د ټولو خو او رضونکو ته زما پامې په دې برخه کې زه خوشاله بدهم چې یو ځل رسول الله چې سریلانکا دی هوا تفسیر کوم دی، دا یو دانه ټویټ یې ماته راوکو دا هغه وخت ټویټر یادې د بیا ورسته د دې نوم د تاسو پیګې چې ایکس باندې دی په بدل کړی دا هغه با چې ټویټ راوکو دوه چې چار رسول الله ته ټویټ کړیو چې زه منندوی یم د افغان مبصر نه چې دای ډیر به طرفه کمنټری کوي. یعنی د سینه د سیده د احساس کوم چې ولا دا صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کوي او د سټیلنټا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا مال لپاره بس د یو څه تشویق کوم کوي پیغام مو سي، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سه هم خلک چې اورس په بنگلاديش کې مونږه کمنټریټر ولا دی او چاره ته ټویټ راو خو ماته له ځا کمنټریټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس پات کې ټول نه لې څه څه خوشاله ولای خو ولا هڅه به تړای کی چې ان شاء الله د ټول خو او احساسات ته مسائل ته توجه
د سی وخت وی چې یو لوب کستا خوخه د کدی نه دا کدی ستاده هواد د کدی ستاده هواد نه دا مګر په غلوب کې خکلاوی یا ډیر خلوبوی یا لوبغاړی ډیر خ پرفورمنس یا لوب کوي نو هغه به حتمان یادوي تاسو کله چې کمنټری کوله. البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر وئ او کمنټری مو کړی دا او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړ چې د مو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بل لوبډله لوبېږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم حکومت ته ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړي راته د تبصرې فوجي کې نه یم، بیا زه بېخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بيخي هیجان مو زیات دي او کله کله بس ولاړ باندې ټول جیم خلاص کی وته ولاړ یو بس ګور سو درګه څه بکی څه بکی
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات را کمیږي او کله چې د یو خپلواک لیدونکو په توګه ګوري د یو افغان لیدونکو په توګه بیا احساسات او هیجان لوړیږي
بالکل دغه څه جناب ته کله ځکه چې په ټول ته ډیر زیات تر د احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخکوله نو بیا تا ته لکه غیر عادي کیږي ځکه چې په ټول ته ډیر زیات احساسات او هیجان وکه ګوکه ته کار خپل مخکوله نه کوي او بل څه دې هوادونو نمونه مو وخت چې چا سره ما په کې کمنټري کړی دا 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پایل شو چې کله د افغانستان نور هوادونو سره لوبه ولې هغه کې زلاله مو سره مې وکړه حواله لوبه دې حالن په مقابل کې د افغانستان درې لوبو لړۍ و هغه کې ما کمنټري وکړه ما نه به دقیق هغه ترتیب هېری خو د سریلانکا په خلاف د بنگلاديش په خلاف د پاکستان په خلاف دغه هوادونو ول څه دوه مقابل کې ما کمنټری کړی دا آیرلند په خلاف بس زیمبابوی په خلاف دغه
هوادونو
په انګلیسي باندې دا فقره لوبي سه لایف خپريږي او د نورو هوادونو او دغه کې هم ګوري نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرین سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې هم کوي
ډیر زیات مننه د کرکټ شنونکي فرحات فدایي چې د آزادې میلمه په خبرونه کې لمون سره خبرې کوي وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربه یادونه وکړه تاسو یو څه کورسونه درسونه یا صنفونه مو ویلې دي حاضر شوی یاست پکې
ما تاسو مخکې اشاره وکړل چې نه به تکاسه محترم سي کله ما دا سفر پایل په 2023 کال سمو دا لار پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ د سپورټ ورغلو والته لوبي ولې لوبي مولې ده په موږ وخت کې هغه د لوبي ولیدلو د کمنټری په اوریدلو باندې مذاکره کړې ده د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو هغه وخت شرف الدین شاکر او فرید هوتا کو د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار هغه یو څه لارښوونې راته وکړلې چې دا وکړه او د سه وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د دې نقشه او دا د غل نقشه اې دینه دې نو چې بیا نور د سه مشخص ټریننګونه داخله شي چې څنګه تللی یو سرټیفیکیشن وکړي و اوس کله د 2023 کال شپږ بجې پیل کېدل نو د لوبي د پیل نمخ کې به لوبډله راتللې تبرینات به کول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ولته بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټری به کوله نوروز منګل سره مې څنګه ډیره کمنټری کوله د مالتي واورې د کمنټری کومه چې څنګه کومه نو ورځ ورسره څنګه ناسولم نو د دې لوبډله بل لوبډله سره لګیاو تبرینات کوم نو دیغه مخالف لوبډله کوم لوبغالي کوم که شاټ وو که څوک اوټ سول نو ما صفات کوم ماته ته ځکه د موږ سره ناز یو دغه صفات نه نو دغه چې موږ ذکر وکړو بیا بس وڅ هم لا د پوره سره وانه د تبن چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته په دې پیګې چې ما هیڅ نه دي زده نو زه فکر کوم چې وځه غو مرحله کې هم چې څومره زده کوم از نور هم ګورم چې ولادي کې ډیر زیات زده کول لپاره
شایسته او کار څه به خلک پکاره وو چې تاسو په متحده ایالاتونو کې له هواده لری ژوند کوي تر اوسه پورې هم په دغه برخه کې چې تاسو د مینې یا د علاقې ور برخه ده کار کوي کنه نور مصرفیتونه لري
زه خو د 2023 کال نه د خاصه امریکا ته راغله ما او د 2022 نه د ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پیل شوې ده تاسو ګورئ چې د مخه هم په مصرفه یم نو سره د دې چې د افغانستان لوبي او مال پر زمينه برابر دي چې د دې نه سفر کوم او لوګل سره یو ځای په لوبي باندې د نور تفسیر کوونکو سره یو ځای تفسیر کوم خپل دلته هم سره مختلفو تلویزیونی خبرونه او پروګرامونو کې کوشش کوم چې د لارې خپل وطنوالو ته د کرکټ په حق باندې معلومات ورسوم او هواي ورته کوم چې په څه پیغام دي نورم په کومه زکه چې کرکټ د سیمه لوبه ده چې افغانستان خلک ورته وسته ډیر علاقه لري د خلکو د خوشحالي سبب ګرځي نو زه کوشش کوم چې خلکو لپاره د ډیر په هواي خپل برخه کې ستوره د ما دروازه پوره ده برخه وګرځم بل په خپل د امریکا کې افغانان سیمه ما شاء الله ډیر زیات د کرکټ بینوال څه نو کله کله دلته هم موږ د سی برنامه او پروګرامونه جوړو چې افغانان راټولېږي سره واغالت په افغانستان لوبي د افغانستان د لوبي شرنن الته وی لوبي د مخ خلکو ته ولانی کو د غتیر د نیوزیلند او د افغانستان لوبي سوس ولا دلته یو جای او ماشاله د افغانانو د خاصه جای جوړ کړي د وی ته تدریسي مرکز د بیا څه پروجیکټر لري او د خاصه سټا په جوړ کړي د دې لوبي د مخ کې مونږ دلته لوبي نشنن وکړه او وغه کېدل او د دې استقبال د خلکو یې نو وکړه وزدا قانونه چې په مسلوخ وي وخت او سره روانه ده دلته
فدای صاحب موږ تاسو د مرکه داسې محل کو چې په امریکا او په وستنډیز کې د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبي کوي د امریکا متحده ایالاتونو سکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع البته په خو داسې نو د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوري ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوري دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو د امریکا د کرکټ په واده کې د افغانانو ونډه له غې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه د دوی ونډه شته
د امریکا کرکټ خو مخ پر وړاندې روان ده دا د وګړو لپاره یو ډېر خدمت کارول ده ډېر ښه تعالی وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام نو ځکه یو کوربه لپاره بس دغه ځای بیا مسؤل وي چې کوربه یې نو تاسو اتوماتیکلی د کوالیفیکیشن د غذر کې څه کولای شي نړیوال جام کې لوبوي په چیرته دا د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وای نو امریکا به د نړیوال جام کې لوبوي دا په دې لپاره چې کوربه د سندې سره یو ځای نو قربانه سي یو غوښته بس مستقیما انټری ورکول کې تاسو
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړو د پاکستان ماته ول خو
بالکل ته دقیق خبرې تر اعظم جناب ساکل صاحب نو دې سربېره مثلا دوی ته یو دا فرصت په لاس ورغله دوی دې نه ډیر اعظم کټه واخیستل کرکټ د یو لوبه د سپورت کنډیشن ډیر زیات ارغیز لري کنډیشن لوبه باندې کله کله ډیر کوي تاثیر ګرځولای شي د امریکا ټول لوبه په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماته په ټولو لوبغالي کې دغه ریکارد دا د سیرین مخ کې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو دا شپږ لوبه ټوله امریکا غټلې ولې چې یو لوبه بنگلاديش ته بایللې ولا غیم بنگلاديش سره سیریز وو چې سیریز د بنگلاديش نه وګټي دی اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټي او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالې د پاین د مخ کې ماته راځو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نه ډاکټر صاحب مراد ډیر لنډه مودې لپاره راغی او چې امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفات باندې وټاکل شو زموږ په نن انتخاب ما یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستل ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډیر ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی دی او اغیزناک وخت حالت تیر کړی دی د دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماری فکر هم زوږی چې پاتو کومه بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بای ستاد شخص دغه مرسته په ټول د افغانانو په حق باندې راځي دا که تاسو دغه د پورو پات کې مشتي استه نور افغانان دي مثلا نړۍ په نور برخو کې مشتي افغانان دي زحمت کش خلک دي نو دا به ثبوت ورته مو ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي نو د وژنه د امریکا کرکټ واده کړی دا او نتیجه ګوره نو ډاکټر مراد راغی باندې مودې لپاره ورسره کار وکړو متاسفانه د دې ټینیور ډیز یات نو د دې ورځ لپاره ورسره پاتې نشو خو اوس د امریکا په منیجمنت او په سلیکشن کې دومره خبرې مې چې د تکا تک لوبغاړي پاتې شوی دي د لپاره چې دا کومي انتخاب کړی دي دا غوونه هم پیوړی و دا ځای چې دا د دې ټیم اوس مخ پر وړاندې روان ده متاسفانه امریکا کې فاند او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډیر نه ده ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډیر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک سره مینه لري نو کرکټ دومره خلک نه پیژني دا چې اوس نړیوال جام راغی پاکستان غوندې هیواد مات کې کېدای شي سوپر ایټ ته وځي پاکستان شاته پرې دي ډیر امکان شته امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان دی پاتې شي چې تر اوسه پورې دا ثابت نه ده خو کېدای شي چې یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان دی نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او دغه څه کوم چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي او که څومره لږ سهم هم پکې درلودلای باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي
مننه فدای صاحب لږ بس تاسو شخصي ژوند ته هم تم شو واده مو کړی
بله بله ما په دوتره ووم کال کې واده وکړ او الحمدلله زه تنظیم شمن لرم
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي
بالکل زه ما میرمن او ما شمن دلته یو ځای سره اوسېږم الحمدلله
کولای شم پښتنه وکوم چې کار کوي کنه څه نور مصرفیت لري
ما په تاسو سره کې ویل چې ما خپل کاریر څه دی او ځانو په صفات باندې ده نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلود مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله کله بس غټ غټ ایونتونه وو نو هغه کې به موږ ترجمه کوله. ما هغه ترجمه زه اوس هم کوم سمه ده، خو کله کله بس یو چیرته ترجمه وکړو، او زموږ ترجمه سه پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې هغه ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یوه بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده، او بله بوختیا مې ترسره ده.
کرکټ چې وایي ستاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، اوس هم کرکټ لوبه کوو. موږ په هفته کې یوه ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. زموږ لپاره یو ډېر ښه د تفریح زمینه اصل کې کرکټ لوبه.
په کوم ځای کې کرکټ کوي، په کومو امکاناتو؟ افغانان په خپلو منځو کې کنه په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته، لګي په جزئیاتو راته وایي لطفا.
امریکا کې ډېر زیات د هر بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده، او ټورنمنټ روان دي، او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړي دي چې هغه ته دوی مسلسل لوبه کوي. زه د هارد بال کرکټ نه کوم، هغه ته زه د ټینس بال کرکټ کوم، او موږ هم دغه پس یو څه افغانان یو، او پاتہ کې وګړه راټولېږو، درې ساعته، دوه ساعته، څلور ساعته کرکټ وګو، زه مو ټول هفته لپاره د طبیعت جوړي، بیا تر بلې هفته پورې ورته انتظار یو، بیا راټول شو، بیا کرکټ وګو.
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي؟
نه، د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې سوالو کرکټ را سره کاو، خو دلته راغلي دي اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره. اله تم دا چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی، چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل، سہولتونه دلته ډېر دي، مثلا ښایسته ګراوندونه دي. د کرکټ لپاره اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي. هغه د ما د کور څنګه ته لس دقیقې پنځه دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوټبال ګراوندونه دي، او د کرکټ لپاره موږ زو ان د څلوېښت دقیقې ډرایو کوم، هلته زو هلته یو وړکی غوندې ګراوند لرو چې هغه کوم کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی. نو سہولت هم د دې زمینه برابرۍ د ماشومانو کمې خواته ډېر تمایل اوس.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته څه ډول ګورئ تاسو؟ فکر کوئ چې همدغه اوسنی قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي؟
دا خو د سې د جنابه تکل سمو درم سټومې کرکټ واده کې یو ګمر نور هم کرکټ راځي. د 500 ورځې نړیوال جام سیالو نه ورسته چې کله افغانستان څلور هیوادونه مارکل، چې په دې کې درې اتل هیوادونه مارکل چې مخکې دوی اتل ولي ګټل ولا، پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکړل چې ډیرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسواله، تاسو وکړل چې خلکو خپل ماشومان را وسته او اکاډمۍ کې شامل کړل. اې دې لپاره چې ماشومان اکاډمۍ کې شامل کېدل نو مجبور شول خلک چې نورې اکاډمۍ جوړي، ذکر اکاډمۍ جوړې سولې، نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ځان ثبت کړي. د دې لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کړي، نو باید اکاډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت شي، بیا د غوي ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي، بیا د اکاډمۍ په کچې نه لوبغاړي ټاکل کېږي، انتخابي، بیا هغه د زون په کچه باندې لوبه کوي، بیا د زون د کچې نه هغوی راځي مثلا درې ورځنۍ څلور ورځنۍ لوبو کې راځي، بل اخره چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي. نو دا غو پروسه د سيتي کې اوس لوبغاړي را روان دي، نو تازه تازه لوبغاړي راغلي. موږ کې چیرته ځوانانو ګورو، موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې هغه ته تاسو کې تاسو موږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمی په کې خو زلید، ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې خو زلید، علامه محمد غسان پر بخي ځوان وړکای الګ ده، او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رائیډرز واخیست. نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری دي، او زه فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي، او اوس هم مخ پر ښه کېدو دي. افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده. افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د خاطر بودیجه ورکول کیږي، هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفي، که اوس وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډېره پیاوړې شوې ده. موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ښه ګراوندونه لرو، د کابل نړیوال لوبغالی کېدی سي په ډېره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي. دوی د برخې خبرې کړې دي چې عمان او نیپال هیوادونه راسي افغانستان کې کرکټ وکړي. نو تاسو د ټولو ته وګورئ، دا ټول امکانات چې څومره زیات لاره او وقار اچول کیږي، دا به د کرکټ ودې لپاره ډېر مثبت پایلې ولري. نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلی شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کیږي، او موږ به انشاءالله ډېر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډېر تک قوت پیژندل کیږو. د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم که تاسو رسنۍ وګورئ، اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند له وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده. یعنی تاسو تصور کولای شئ څوک د پاکستان نوم نه اخلي، څوک د سریلانکا نوم نه اخلي، څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي چې په آسیا کې شته، مګر د بنگلاديش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کړی ده او دا ټول د راتلونکي ښه والي لپاره زمينه ساز کارونه وهڅي دي چې ان شاء الله کرکټ به لا هم وده کوي.
ډیر زیاته مننه فدای صاحب د مرکې پورسته برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي پتوګه د کرکټ د یو شنون کې پتوګه د کرکټ د یو کمنټیټر پتوګه یا او د کرکټ د یو مینوال پتوګه ورسته خبري غواړو له تاسو واورو.
د کرکټ د یو مینوال په صفه باندې دا تکل سره دا غهيله د نورو مینوالو سره مې باید خپل د ملي ټیم لا تړو